افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونی زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د سات په خبرونو کوو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسی او د افغانستان او روسي ترمن د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروسته یې پرېکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې چې اسرائیل ایران ته څه ډول ځواب ورکړي، خو هغه سپارښتنه کوي چې اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو برید نه کوي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډو په تالار کې چې هغه ډیر نه را څرګندېږي خبرلانو ته یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ویلي و پر دغسې بریدونو خبرې روانې دي. بایدن وویل که دی د اسرائیل پر ځای وی نو به د ایران د تیلو له تاسیساتو پرته پر نورو بدیلو هدفونو فکر کړی وی. بایدن زیاته کړه چې اسرائیل پر دې هیواد ایران د تیرې سې شنبې د ورځې د توغندویز پراخ برید پر وړاندې د غچ اخیستونکو اقدام په اړه کومې نتیجې ته نه ده رسېدلی چې د دې هیواد په وړاندې څه ډول او څرنګه اقدام ترسره کړي. بایدن همدارنګه وویل چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو باید د هر راتلونکي اقدام په اړه په پریکړه کې د امریکا ملاتړ په پام کې ونیسي او زیاته کړه چې د هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د یوې بشپړې جګړې د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د امریکا د ولس مشر تر دې څرګندونو مخکې پرون د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنهای په تهران کې د جمعې په خطبه کې پر اسرائیل د ایران برید قانوني او مشروع بالا ویل چې که اړتیا وي تهران به بیا هم دغه کار ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل چې په لبنان کې د حضور خی چې هیواد د حزب الله تر شا ولاړ دی. عراقچی خبریالانو ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځي ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسلوالې ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قومندانان شامل دي. د اسرائیل پوز دا هم ویلی چې د اسرائیل په شمال کې په یو جګړه کې د دوه اسرائیلی سرتیري وژل شوی، خو پوز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د سپیس ایکس او تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک بنن شنبه د پنسلوانیا په بټلر ښار کې د امریکا د ولسمشرې لپاره د جمهوری پالو د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په هغه ځای کې جوړیږي چې ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې له یوه وژونکي برید څخه روغ ووت. ماسک پرون جمعه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي زه به د ملاتړ لپاره هلته یم. د ټرمپ کمپاین تایید کړي چې ښاغلی ماسک به د ځانګړو میلمنو په منځ کې وي. دا به د ټرمپ د وژلو لپاره له ناکامې هڅې وروسته چې ماسک سمدستي ورڅخه خپل ملاتړ اعلان کړ لومړی ځل وي چې نوموړی په ښکاره په عام محضر کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره د کمپاین په یوه غونډه کې راڅرګندېږي. ماسک په ورستیو میاشتو کې د ټرمپ لپاره خپل ملاتړ ډیر کړی او په شخصي توګه په سیاست کې ډیر پانګونه کړې. هغه د جمهوریت پالو د کاندید په ملاتړ د سیاسي عمل په نوم یو عالی کمیټه جوړه کړې چې د رایو د ترلاسه کولو پر هڅو ډیر پیسې لګوي. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین دا غونډه دقیقا په هغه ځای کې جوړیږي چې یو ټوپکوال په ډزو د ټرمپ ښی غوږ ټپي کړ. د هغه یو ملاتړی وژه او څو نورې ټپیان کړل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په موبایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ومورسخو د ایورا پور لپاره هم وخت لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب او جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه ځپلې ده. خو په 2021 کال کې د دې ډلې بیا وخت رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. خغلی متقی پرون په موسکو کې ویل چې داعش په ورستو کې وتوانی چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. نور تفصیل به له اسمت سروانه وورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشرانه هم په پا پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځ وړلو لپاره تابع کېږي عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی هغو حکومتو سیاستونه یي. یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوه د دوی تربیه کېږي عیار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دوغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب لا اوشته و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درې مې د تاجکستان تبعید وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو پر وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوه خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په برید کې تر 140 کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 کسان ووژل.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندې کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بینړی کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا ماشوم میسابیږي تر 15 کلنۍ پورې. خو مرحله فرق لري، دا سینونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري، تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوريان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بر شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي خنه خو په پلار عمر باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی، او لایغین را ورسته د پالنه او روزنه پر اړه باندې باید ډیر زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند د سهولتونو او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونی کی چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي، د تفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ ترسیږي، 12 کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا لجامین نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دی کتاب او قلم او د دې راهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړل د محیط او د ماحول پر اړه باندې نو ډیر زیات حقوق دی. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجب باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومان حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم لکه مې ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی دی په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو، وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هم هغه د چلمو غذای نه بنسټ او تهداب د دې کریکټر او د دې شخصیت او د دې خیروزنی را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنه او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسائل په وړکتون کې هم لازم دي چې دوی پالنه او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتيري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا لاهغین امر پورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متظره دی هغه اوس پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دی داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي. دا ته توجه کړل پکار دي، د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان ډېر زیات پاتې دي، د وړتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي. دا وړتونونه باید د حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي، هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي. نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان، چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خو دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسې د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري، او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کېږي، یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کېږي، او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي، او یا هم مثلا د استادان و کمی استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزن و د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دی، هغه په افغانستان که خوب اوس وخت بیخی محدود شوی دی، خوب په تیره دوره که هم په دې برخه که ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي، ورته تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي ورته، نو بان چې دا د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي، او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي، اوس لا پسې زیات شوی دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس ټولونه بد ادا چې د شپږم سمنه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناست طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې، چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زموږ او تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغسې حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محرومه شي، نو موږ به څه فکر کوو چې موږ د شي په تامه باندې او یا به در ټولنه کومې خواته ځي. نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېره زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادي مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولی سي که ماشوم سره بی پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي، کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه اخلي دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده، همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه یو بې تعلیمه یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګ گونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلی دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تېر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیاتې شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی، روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیر قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډیر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبره ته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري، دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعت کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه به وي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړې. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي، هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لغینه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته، سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی دی، او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینې برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پات نه شي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي الته اکثره مور پلار سره مخسوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بے پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومان سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي که په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې څه رقم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلي او د ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ څرک بنې کې دماغ وختنه دي ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا وختنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو پر وړاندې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په دې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید د برخه ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایست شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالم ټولنه غواړو او د مملکت ته پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازینې لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي ک جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دغه وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راووځو.
ډیر زیاته مننه.
کور ودان ډیر مننه.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځنګړي و مورس خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرې غي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوې دي لدی هم خبرې غي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت تورا مندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه دور پیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي خو تر هڅه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیخو د سر ټکی د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانان یا د افغانستان مسله د شاتکی او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځول
خصوصا د ښکیلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغه سي اراده هم لري چې د تعامل یا د خلکتیا دغه دروازه پراخه کړی شي
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وايي افغان سیاسيون چې د هر نوي پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغه سي مسخره کړي
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه. پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وایي په وچ زور به د دېرش زره استازو رابلل جرګه در نه کوو او امنیت به یې هم شل زره قبایلي ځوانانو نیولی وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه یې مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره تاوان هم کړی یوې په سروې نسل اخلم و یو گزار دی چې کړی یو سړی د ما ویشته نو دوه وې دی ولمینې ښه واوره
دلته بیا هم وایم وچ په چلن جرګه در نه کوو والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېسټ د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلی. خو دې کاري ګنګوسې هم پارولي چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار په مرشم هغه چاره پر مخ یوسی چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د خزو د حقوقو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. شنون کې انګلیسي چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تې نه او پروستیو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې او د دنیا په سطح هم نه لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنگونه و هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده، اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا امریکا به افغانستان کې خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پوښاو نه وسدې او نه په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نږدې اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پامه ونه غورځي.
او که څه هم پروسه وکړي د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه باسونه تاود شوی دی خو د چارو غن شنن کی وای ل هغه کړی ونه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمن نشي لرل چې د افغانستان واقعي اساس ولی بوک د تبیدی حکومت اړتیا د ملګر ملتونو له نهاویایه مې ناستې وروسته لا شدید شوه چې د ګڼو هیوادونو استاز خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بل بدیل لاره نه دور پاتې. د دغه حکومت اعلان تک څام د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي او د ابراهیم الکوزی په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یوه تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې، دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت ارتیا دا محسوسیده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبری کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغه وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو، د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شننکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابت دی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلیدای شي چې د ټولو اجماع پر موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شننکو په باور د پخوانی تنظیمي او ونډ اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانی لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او دا ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو د لیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایې عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوی بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګرې ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بل خو طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرات کړی دي او ویل دوی نه هیڅ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بل بیان کې دا کړی ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کی وای، هغه ګاونډیان چې طالبانو سره خې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر بخپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاس وګریوان شي.
دا قسمه خبرې کول کې د هر ګاونډین د افغانستان په وسنی وخت او شرایطو کې کیږي، زه فکر نکوم چې دا به د کوم حل لار وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حق لباید باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د دسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویلو تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمينه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلفو هوادونو ترمنځ نور هم منفي لور ته لاړ شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل به هم واوري ورا چول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنۍ شرط کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطې کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري تشویش لري په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمو باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډیر زره استازو رابلل لوی جرګه تر سره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولې او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لزګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بل خو د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړي که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او د جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړي شي. ورته مهال د اپریدی قومونو د هغه پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړه ژوندې بند کړه چې د جرګې په خیمو یې برید کړو، خو ټینګار هم کړه چې له جرګې وروسته به د ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
ز د خیبر پولیس لا کوم چې مونږ یو یو کس په جندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای په شو خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډې راخستی په شو بیا دازین کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې مریو او چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځله د جرګه اٹین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم او یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوا وی ول مینه خو اوره و خبر پختونخوا پولیس تم ووري دا الته نه ما سره اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرم دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاون شپ ته چې پر نه مو ورې نه په ټاون شپ کې چې په دا کې مرانا ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانا کې نه په کلره
او پر دې کوم او پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پختونخوا کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به کم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته. نو له هغه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړای او ژوندای باندې کو ا دوه جنازې لا ما ورته ا دوه یو کې سم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړیږي
پنجابی بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لې دی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چکم دی چې په 15000 روپۍ کار وته کوي. دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنجر ګادر نه کوو والله چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوزي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغه جرګې پر راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوزي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه هیلی زکه ورته ډیری دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم زکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپل اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغه لوی ملي حادثې او د دغه لوی افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیزو رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عامو فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ یې ګڼ ایران په لوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړو. اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیل په طلبيب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندي زبریدون کې یوازې یو کس هغه هم د کورانه باختری فلسطینی وګړه وشل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې ترڅنګ ګڼ تاسیسات لمنځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو د دفاعي سیستم نه تیر شوی او په هدف لګیدل. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځنۍ ختیځ سولې پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په خر شوې دي چې د سیمې د باثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوري بیا ویلي دا د درېم نړیوال جګړې امکان نخي بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسولیت د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیری ونې ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله مرزي او راشد خان د ودونو. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې ونې دوام وکړه او زرګونه ملمانو پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کم امینوالو ته لخپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرول او انزورونه اخیستلو ترڅنګ د خوخوي او د منځلو زمينه برابر کړو. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوري ګڼل کیږي په ټولنیزو رسنیو واده لپاره د آمادګۍ او انزورونه شیبه په شیبه خبره شول او امینوالو یې پر باسونه کول. راشد خان د واده موضوع لکلون رئیس د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځیدلی ځکه هغه ویلو ترڅو د افغانستان لوبډله نړیوال جامونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستي او بریا وروسته نور د غمنوال هم په انتظار سړی شوی او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتی او داودی حنجره نه برخمن انسان سره مبالغ کم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنۍ چار وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو ضربستریز روغتون کې بستر و او په مخدره توکو باندې اخته و. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبیعي. غمه چې شاوخوا شپږ کال وړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي، وایل بعد مرغه پر نشي توکل روغ دي دا سره خپل استعداد او هنر نه مخه وخت خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځیدل. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړه په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغه استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تیرونه بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلې ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. اغه سره لدی چې پرنجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې لمخکې تشریح شوی و سټیج تراغه د انجونو لکتل ورسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان وو پښتو ولې داسې کار وکړ ذاکر نایک ویل د انجونی ورته نامحرم دي او ډالې پر نه شمې شلې. او جالب خبر هم داسل د باندې نړۍ کې نه لټو بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیا او نموي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا ډیر زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا راولل شوی. د دې جرګې امنیت بلک تر لګه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او میلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونه او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لخر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازنۍ لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ کلداري نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو په کې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر 50 کلداري ورکړې دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساسو قافلې چمتو شوې دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1943 کال کې شوې و چې د ډیورنډ کرښه رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې و. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثار او د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علی السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وايي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علی السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وايي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی سا کې موندل ده. وايي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخي موندل چې لکه اندن ورسته پکې نظامی اډه وسلې خواړه او نور توکي موندل شو. موندل شوی توره د میسو نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهروي
و ما ورز دا ونی مهمه پیښه ته کتل
ستم جڑے دام یو غم سل غم میں پڑھو سنم جڑے شانو آیا بیاہ شانو آیا بیاہ شانو آیا یمروانو وایا